په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د افغان خزینه کارکونکو پر تګ راتګ بندیز د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. دغه سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې کابل کې د دوی کاري محیط ته د خزینه کارکونکو او قراردادیانو پر لاسرسي محدودیتونه باید پای ته ورسیږي. خبر پاڼه کې راغلي چې طالبانو د سپتمبر په 1 په کابل کې د دوی دفترونو ته د خزینه کارکونکو د تګ مخنی ولیده. دوی ویلي چې د طالبانو د حکومت دغه محدودیت په کتبی او یا هم شفاهي ډول په افغانستان کې د دوی ټولو دفترونو ته رسول شوی. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو یوناما وایي دا بندیز د دوی او د طالبانو د حکومت له پخوانیو هوکړو سره په ټکر کې دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي کونړ کې د شاوخوا 1,400 زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره بودیجې ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دغه سازمان د ماموریت مشر نیو هونګ پارک اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي زلزله ځپلې اوس له سرپنا پرته شنه اسمان لاندې ژوند کوي. د هغې په خبره دوی له خیمو ورهاخوا کورونو ته اړتیا لري، ځکه غرنیو سیمو کې څو اونۍ وروسته د ژمي ساړه پیلېږي. د طالبانو حکومت او نړیوالو مؤسسو ویلي چې زلزله ځپلو ته یې بیړنۍ مرستې لکه خواړه، خیمې، کمپلې او داسې نور اړین مواد رسولي، خو داسې بریښي چې د تلپاتې ملاتړ لپاره یې لا بودیجه نشته. په کونړ کې د اګست په 1 زلزلې څه باندې 2200 کسان ووژل او له 3600 ډېر نورې ژوبل کړل. IOM وایي د زلزلې له کبله شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شوي او په خبره یې ټول ټال نږدې 500,000 کسان متاثره شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي لیوی ایرانۍ تابع سره د دوو فرانسویانو زند تبادله به په راتلونکو څو ورځو کې ترسره شي. عباس عراقچی تیره شپه د ایران دولتي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې مهدیا اسفندیاری به د دوو فرانسویانو سیسل کوهلر او د هغې د ژوند له ملګري ژاک پاریس سره تبادله شي. دغه فرانسوي جوړه له تیرو دریو کلونو راهیسې ایران کې زندانی ده او د اسرائیل استخباراتي ادارې یا موساد سره د جاسوسۍ تور پرې پورې دی. د دوی کورنۍ بیا دا تورونه رد کړي دي. او د کرکټ د آسیا کپ په پیل شوو سیالیو کې نن د پاکستان او عمان لوبډلې سره مخامخ کیږي. دغه لوبه د افغانستان په وخت ماښام 2 بجې په دوبۍ کې ترسره کیږي. پرون په دغه جام کې د هانګ کانګ او بنګلادیش لوبډلو لوبه وکړه چې بنګلادیش په 2 وکټو هانګ کانګ ته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دغه جام کې لومړنۍ سیالۍ له هانګ کانګ څخه په لوی توپیر ګټلې او د راتلونکي سه شنبې په ورځ دویمه لوبه له بنګلادیش سره لري. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. یوناما وایي طالبانو یې پر افغان خزینه کارکونکو نوی محدودیت وضع کړی. د همدې محدودیت په غبرګون کې UNHCR خپل دفترونه تړلي چې د کډوالو اندېښنې پارولي.
منګ ودلته د لارې کرانل رو منګ گاډي ونه سو کرایه کو په 2,00,000 روپۍ منګ چې حالت یو نسیار والا منګ ته مرست راکې کاغه ایم د امرست پر مور باندې بند کې نو مور دا کور څنګه بوزو گاډي څنګه کرایه کو.
کونړ کې زلزله ځپلی وای زلزلې د ژوند ټول اسانتیاوي تر اخیست.
من کورونه کې چې داخل کې سولر شیشې بیټری نه وي چې څه وسایل هغه ټول لمن زتلې دي. موږ ته دغه بیټری یا سولر شیشې چرنه نو دغه ته اشد ضرورت دی.
پاکستان کې افغان کډوال وایي پولیسو په کتبی ډول د وتلو خبرداري ورکړي.
نوټیس ورکړی خلکو ته ویلي چې بس ورور خپل ځان ټولوي ووځي پوښ رضا کارانه دلته پیښور نم خلک روان دي ازي ټول بزي یو بم نه پاتې کیږي خو په وخت سره.
او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر دوه د اسرائیل د دوه ورځو مخکې برید غندلی دی.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. راځو د دې خبرونه د سر مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایید د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د افغان خزینه کارکونکو پر تګ راتګ بندیز د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. دغه سازمان پرون پنځ شنبه یو خبر پانه کې ویلي چې کابل کې د دوی کاري محیط ته د خزینه کارکونکو او قراردادیانو پر لاسرسي محدودیتونه باید پای ته ورسیږي. خبر پاڼه کې راغلي چې طالبانو د سپتمبر په 1 په کابل کې د دوی دفترونو ته د خزینه کارکونکو د تګ مخنی ولیده. دوی ویلي چې د طالبانو د حکومت دغه محدودیت په کتبی او یا هم شفاهي ډول په افغانستان کې د دوی ټولو دفترونو او استازولیو ته رسول شوی دی. یونما ویلي چې د دغه کار د اجرا کولو لپاره د دوی د کابل، هرات او مزار شریف د دفترونو مخې ته د طالبانو مسؤل کسان ولاړ وي. وړاندې راغلي چې دغه ډول اقدامات له زلزله ځپلو او دغه راز ایران او پاکستان ایستل شوو کسانو سره د دوی بشري مرستې متاثره کوي. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو یونما وایي دا بندیز د دوی او د طالبانو د حکومت له پخوانیو هوکړو سره په ټکر کې دی. بل لور ته بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو ان سی آر د همدې بندیز په غبرګون کې په اعتراضي ډول په افغانستان کې خپل دفترونه تړلې دي. یو ان سی آر په یو اعلامیه کې په خپل ایکس پاڼه باندې ویلي چې دا پریکړې د دې لپاره کړې چې طالبانو په همدې ادارو کې د خزینه کارکونکو پر کار بندیز لګولی دی. دا چې د یو ان سی آر تړل شوي یا تړل کېدونکي دفترونه څومره مهم دي، څه کول او کډوالو په اړه څه وایي، په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکړ راپور.
داسې مهال چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان نه د کډوالو د ستنولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر اعلان کړی چاړه شوی په افغانستان کې د بیرته ستنېدونکو کډوالو په مرکزونو کې خپل فعالیتونه ودروي. یو ان ایچ سی آر په یوه اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 11 یې په خپل ایکسپرنه یا پخوانی ټویټر خپره کړې، ویلي دي چې دا پریکړې د اداره کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز په غبرګون کړې ده. د یو ان ایچ سی آر په دغو مرکزونو کې ستنېدونکو ته نغدي او نورې مرستې ورکول کېدي، څو په ټولنه کې د هغوی د بیا میشتېدنې بهیر اسانه شي. دغه اداره زیاتوي چې د ښځینه کارکوونکو له شتون پرته د ستنېدونکو د 25% ښځو مرکې او د معلوماتو ټولول ناشونی دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې افغانستان ته ستنېدونکي او شمېر کډوال د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د نړیوالو ادارو د مرستو نشتوالی به د دوی ستونزې دوه چنده کړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پی او آر کار درلودونکي افغان کډوال حمیدالله ازادي راډیو ته وویل
دا که زمونږ سره یو نسیار والا د مرستې بندې کې زمونږ خو بالکل بیا تلای نشو. مونږ و دلته د لارې کرایه لرو، مونږ ګاډۍ ونیسو کرایه کو په 2 لکه روپۍ. مونږ چې هلته یو نسیار والا مونږ ته مرسته راکوي، بیا به تاته کرایه در که هغه هم د مرستې پر موږ باندې بندې کې، نو موږ د کور څنګه بوزو، ګاډۍ څنګه کرایه کړو؟ زمونږ جایداد خو ټول پاکستان کې پاتې کیږي، مونږ په 2 لاسو باندې وزو. نو چې هلته ولاړ سو زمونږ سره نقدې پیسې نه وي، د موټر والا کرایه څوک ورکوي؟ دا ډېر زیات ظلم زموږ سره شروع.
پاتک کې د پی او آر کار درلودونکو افغان کډوال سناګل هم ورته اندېښنه څرګندوي.
اوس دا خو موږ سره سراسر زیاته ده، موږ اوس د ګاډو کرایګانې نه لرو، دلته پاکستان نه پرېږدي، هلته مو افغانستان نه قبلي، هلته کارونه نشته، د موږ بچی شي خورو چی شي به کوو، کورونه نشته، د خیمې موږ نه لرو. موږ چې دا اوس سیاسر ولو، دا اوس موږ هلته اسمان نه لاندې مخکې یخ ده.
د پی او آر کار درلودونکي د افغان کډوال زیاتوي چې د اګست له 10 وروسته چې د پاکستان حکومت له لوري دوی ته وروستۍ نیټه ټاکل شوې وه، د کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر سخت شوی او دوی له یو ان سی آر غواړي چې خپلې مرستې له ستنېدونکو سره روانې وساتي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د اعلامیې په دوام کې ویلي چې طالب چارواکو سره د غنده خبرې روانې دي، څو د ښځینه کارکوونکو د ستنېدنې زمینه برابره او له ستنېدونکو ملاتړ تضمین شي. نړیوالو ادارو په څو ځلې خبرداری ورکړی چې د کډوالو ډلې سي ایستنې د افغانستان اقتصادي کړکیچ لا سخت کړی دی. طالبانو افغانستان کې وخت تر بیا ستنېدنې وروسته په نورو برخو کې پرنجونو او ښځو د محدودیتونو تر څنګ دوی په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي، چې په پایله کې په دغه هېواد کې د ګڼو نړیوالو ادارو پروژې ځنډېدلې او د اقتصادي کړکیچ کچه لوړه شوې ده.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو ان سی آر په اعتراضي ډول په افغانستان کې د خپل هوغو دفترونو د تړلو اعلان کړی دی چې له ایران او پاکستان راستنو شو سره پکې مرست کیږي. دا هغه دفترونه دي چې تر ډیره تورخم او دغه راز سپین بولدک او د افغانستان نورو سرحدي سیمو کې فعالیت کوي او هغه کډوال ثبت او راجستر کوي چې له ایران او پاکستان او دغه راز نورو هیوادونو په زور یا خپل خوخه افغانستان ته راستنول کیږي. دغه دفترونه دغه کډوالو ته یو اندازه نقد پیسې ورکوي او خپل سیمو کې د میشتیدو یو څه ناڅه امکانات ورته برابروي. د یونیسیار دغه پریکړه داسې مهال کیږي چې له ګاونډي پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې. هلته د پاکستان له بیلابیلو سیمو نه افغان کډوالو ته ویل شوي چې دا سیمې پرېږدي او افغانستان ته ولاړ شي. په پېښور کې هم افغانان وایي چې دوی ته د وتلو خبرداری ورکړل شوي، خو وایي چې په پېښور کې تر اوسه د پولیسو لخوا داسې پېښې نه دي ثبت شوي چې ګواکې کډوال دې په زوره وایستل شي. دوی وایي کډوالو ته ویل شوي چې باید په خپله خوښه ووځي، که نه وروسته دوی سره داسې ویره شته چې ممکن پولیس ورسره له تاوتریخوالي او زور زیاتي کار واخلي. د مشال رادیو خبریال پرې دا راپور راستولی.
دا مهال زیاتره افغان کډوال د سند، پنجاب، کشمیر او گلگت بلتستان نه افغانستان ته روان دي، خو بیا په پیښور خو او شاسیمو کې لا د افغان کډوالو په وتو کې تیزی نه لیدل کیږي. په پیښور کې یو افغان کډوال فیاض خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته له دې ښاره د کډو وستو ویل شوي، خو لا سختي ورسره نه شوي او ځینې کسان په خپله خوخه روان دي.
نوټیس ورکړی خلکو ته ویلي چې بس ورور خپل ځان ټولوي وځي پوه شو رضاکارانه. دلته پېښور نه هم خلک روان دي او موږ هم انشاءالله ځي، ټول به ځي، یو به نه پاتې کیږي، خو په وخت سره یو دم ټول نشي کولای چې پی وځي راوځي، ځکه چې په دې لارې کې ډېر تکلیفونه دي. تورخم نه تر په دې کارخانو چارمارو پورې ګاډي ټول قطار ولاړ دي، بل ګاډو تکلیفونه دي، خلکو ته ګاډي نه میلاویږي او بل د ګاډو کرایې نه ډېر ګران شوي دي، ډېر زیات مشکلات دي. یو ګاډی په خوا چې کرایې وو تقریبا 2 لک 2.5 لک روپوس، 15 لک 15.5 لک روپو رسیدل کابل پورې، نو اخوا ولایت پورې ډیر زیات ګرانی ده.
په پیښور کې ځن نور افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
صابر خپګان خو ډیر زیات دی او زموږ ټول عمر دلته تیر شو، پیدایش هم دلته شوی ده. وخت هم ورکې بوله خبردار چې زموږ ولاکس لکی چې بر لاړ شو، ځکه زموږ روزګار دلته دی او پیدایش هم دلته دی، بچي ټول ماشومان طالبونه تربیت رسېدل دي او داسې وتلي تقریبا 15 شپه کورونه زموږ تللي نه. پیښور نه چې کابل پورې ځي یار 15 لک روپے غواړي کار جاتے دا نہ تیار ہے حسن اللہ فی الحال نہ دیگر زمین کار ہم روزگار ہے بول دادا خلق سر زم کا تیر پردی خلق اس بھونگوان پہ سیدھی زم کا خلق سر پہ سیدھی
حبیب اللہ نو دیکھے سنو شو گیا لے بعد حکومت خو خدا نو بس تقریباً 30 سال دل تو شولو نو بس دل تجون کا او خو وقت ہم تیر کرے دا بس باقی چیز نہ پری گئی دی بس دادا دوی مرضی دا او ڈیر لاڑ لے او ڈیر پاتی دی بس ارادہ خم کرے دا خو وقت گور دل تا کاروبار دا دا کاروبار ہم راٹولو ولواڑی
دا پاکستان وفاقی حکومت ویلی چې د اگست په 1 نیټه د پیوار کارډونو حیثیت هم ختم شوای او د سپتمبر 1 نیټه نه د بغیر پاسپورت او ویزه افغان وګړي په پاکستان کې غیر ملکی تصور کیږي. حکومتي چارواکو ویلی چې د غیر قانوني غیر ملکی وګړو له دې ملک د وستو پلان لاندې دا عمل 2023 اکتوبر میاشت نه پیل کړای او په 2024 کې هم په زرګونه افغان کډوال افغانستان ته استول شوی. د پاکستان کورنو چارو وزارت ویلی چې پاکستان کې په پیوار کارډونو باندې خواوشا 4 لک او یا هم سباندې 4.5 لک افغان کډوال اوسېدل او خواوشا 8 لک ته ACC په نوم کارډونه جاری کړي وو او په زرګونه شمیره کې بې اسناد افغان کډوال هم پکې موجود دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلی چې باید افغان کډوالو سره زور زیاتی ونه شي او خپل خوخې ته دې پرېښودل شي. د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې افغان کډوالو لپاره په لنډ کوتل کې موقتی کیمپ جوړ کړی، دلته یې رجسټر کوي او بیا یې تورخم په لار افغانستان ته لیږي.
له بازارونو،
له لوبخالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوس هم ورځو د کونړ د زلزله ځپلو حال اخلو. د کونړ د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي په تپه تیاره کې ورځ شپې تیروي. دوی د رڼا د نشتون له کبله لستونزو سر ټکوي، وایي چې په خیمو کې اوسیږي او تیار دوی او ماشومانو ته ګواښ پېښولی شي. د زلزلې له امله دا بې کوره شوې کورنۍ د لمر او بتریو په امکاناتو برېښنا غواړي. که څه هم یو خیریه بنسټ پرون ویلي چې شاوخوا یو نیم سل کورنیو ته یې د لمریزې برېښنا امکانات برابر کړي، خو اړتیا تر دې ډېره زیاته ده.
خیمو کې ژوند دی چې خیمو کې رڼا نی، ماران لړمانا نی،
وایي بې رڼا دوی ته په خیمو کې ژوند ډېر ستونزمن دی. په خپلو کورونو کې ځان ته واړه امکانات برابر کړي وو، خو په خبره یې هر څه له منځه ولاړل. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د ډیوه ګل درې د اوسیدونکي او زلزله ځپلي عبدالخالق وړاندې ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ کورونه په ټول تخریب کړای شوي دي او ویجاړ شوي دي. زمونږ کورونو کې چې داخل کې سولر شیشې وي، بیټری نه وي، چې څه وسایل وو هغه ټول له منځه تللي دي. مونږ غوښتنه کوو چې مونږ ته دغه بیټری یا سولر شیشې چې رڼا نو دغې ته اشد ضرورت دی. یو سخت ګرمي ده، په خیمه باندې نمر لګیږي.
د دغه ولسوالۍ او بل اوسیدونکي او زلزله ځپلی نور هم ورته غوښتنه لري،
لاسي څراغونه او نهادونه له خوا ورکړل شوي دي، خو دا بسنه نه کوي. موږ غوښتنه دا ده چې موږ ته دغه خیریه بنیادونه له خوا د رڼا اصلي ترتیب برابر شي.
په کونړ کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي دا ستونزه تاییدوي، خو وایي د هواري لپاره یې هڅې روانې دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
نو په دوه درې ورځو کې دغه ټول شیان کومل کول یا هغې ته برابرول دا یو ستونزمن کار دی واقعا، خو انشاءالله دا رڼا چې ده هغه به هم د هغې دپاره انشاءالله په دې ورځو کې برابر شي او ځنو ته برابر شوی هم ده، ځکه کم چې کیم اول جوړ شوی دی په کونړ خاص کې هغې ته دغه ضروریات ټول تقریبا برابر شوي دي. نو انشاءالله امید د هغې کمپونه ته به هم برابر شي.
د یادونې ده چې په کونړ کې تر زلزلې وروسته څو ورځې د ژغورنې عملیات او د بیړنیو مرستو رسول روان وو، او تازه دوه ورځې کېږي چې زلزله ځپلو ته د کمپونو جوړول پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې UNDP د سپتمبر په شپږمه ویلي وو چې دوی زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 8 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري، چې پکې د نورو خدمتونو تر څنګ د سرپناو برابرول، د لنډمهالو او دایمي کورونو جوړول او زیانمنو کورنیو ته د نوې بڼې انرژي برابرول هم شامل دي. میکرلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې د اګست او دېشمې د شپې ناوخته زلزلې په کونړ ولایت کې شاوخوا 15 سلنه ودانې په بشپړ ډول ویجاړې کړې. ملګرو ملتونو د افغانستان په ختیځ کې د دې زلزلې زیانمن 3,00,000 کسان ښودلې دي. دې زلزله کې د طالبانو حکومت د معلوماتو پر بنسټ یوازې په کونړ ولایت کې له 2,200 ډېر کسان مړه شوي او له 3,600 زیات ټپیان شوي دي.
یوازې تیار نه ده چې د کونړ زلزله ځپلی ترې کړیږي، بلکې دغه زلزله ځپلی وایي چې د شاوخوا 10 ورځو په تیرېدو لا هم دوی د یو شمیر اړینو توکو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي چې لا هم سرپنا، خواړه او روغتیایي مرستې هغسې دي چې دوی د کمی احساس لري، او وایي چې خیریه بنسټونه او د طالبانو حکومت باید دغه اړتیاوې پوره کړي. دوی د پنځمې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لا تر اوسه اساسي مرستې نه دي ورسېدلې، او هغه مرستې چې د سرپنا، خوړو او روغتیا په برخه کې ورکول کیږي دوی ته بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
فرید د کونړ ولایت د نورګال ولسوالۍ د چلاس کلی اوسیدونکی او د اګست 1 نیټې د شپې ناوخته زلزله ځپلی دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ او اوس شپې ورځې تر خیمې لاندې تیروي. د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سمه او کافي اندازه مرستې نه دي ورسېدلې، ورته ویشل شوې خیمې بې کیفیته دي، او په خبره یې د باد او ورښتونو له امله بیرته لمنځه تللې دي.
هر یو کور وران ده، ړنګ ده، غورځېدلی، کم یو نه دی غورځېدلی، نو چاونه یې کړي دي، د اوسېدو زمینه پکې نه برابرېږي، نو خیمې ورکړي دي. خیمې داسې خیمې دي چې واړه او څه ګډوډ او خیمو انتقالات هم ډېر صحیح نه ده شوي. خلک ورته وایم خوسا ده، یو رقم کم کمزوري ده، شکېدلې ده، چې هغه یو بعد ولې کې دویش ته مکمل ختمې کو کنه. نو دا مشکلاتونه ډېر دي وروره، د خوراکه انتقالات، د خوراکه مشکلاتونه ډېر زیات دي، دا وړو چې بوره دي شونه کې به کومک وشي پدې چې دا ډېر ضرور ده.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ زلزلہ ځپلای صادق خان چې په زلزله کې د کورنۍ دوه غړي مړ شوي هم ورته اندېښنه لري.
دلته چې د اساسي او بنسټیزو کومکونو ته اړتیا ده، مثلا د کورونو جوړول، روغتیایي مرستې چې دی روانې دي، خدای کرایي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تعلیم برخه کې، د صحت برخه کې، د غذا د مسؤلیت برخه کې، همدارنګه پاک اوبو ته د لاسرسي برخه کې، چې څومره نړیوال او همدارنګه خیریه نهادونه کولی شي مرسته وکړي، دا اړتیا ده.
د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ د شګې سیمې اوسیدونکی ولی ساحل هم وایي چې د دې ولسوالۍ د زلزله ځپلو سروې د مؤسسو لخوا سوې، خو په خبره یې تر اوسه پورې دوی ته د خیمو په ګډون هیڅ ډول مرسته نه ده ورکړل سوې.
تقریبا موساد راغلی و یو څه اندازه هغه خلک چې متضرره شوي وو په زلزله کې، هغه یو څه اندازه سروې کړه، خو اما لا تر اوسه پورې د هغوی سره کومه مرسته کومک لا نه دی شوی. باید هغه ته د سرپنا زمینه برابر شي، لکه خیمې اولیا که کومک که د خیمې وشي. مثال نه خبرې، کورونه ویجاړ شوي دي، د خلکو دیوالونه ولیدلي، بعد هغه د دوی د آبادۍ یو څه انتظامات په نظر کې ونیول شي تر څو پورې دوی خوندي اوسي، خپلو سیمو او خپل کورونو ته لاړ شي.
دا شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان په ختیځ، په ځانګړي ډول په کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې له سوې ویجاړونکي زلزلې له لسو زیاتې ورځې تیریږي. کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف هم تاییدوي چې د زلزله ځپلو سیمو خلک لا هم له ستونزو سره مخ دي. نوموړي په دې ولایت کې د مرستو د څرنګوالي او ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
سات او کوم نړیوال سازمانونه تقریبا اته سوالي ملکونه زمونږ سره کومې مرستې کړي دي. تقریبا هغه زمونږ اولنی ضرورت په ټول پوره شوي دي. دا چې د کومه زندگی په کور کې دي چې هغه په خیمو کې نه وي، څه ستونزې به وي. زمونږ په آینده کې د دغه نړیوالو بنسټونو نه او دغه شان د خیریه بنسټونو نه غوښتنه دا ده دغه خلکو لپاره د دایمي سرپناه لپاره زمونږ سره همکاري وکړي.
که څه هم نوموړي د یکشنبې په ورځ د سپټمبر په اوومه په یو ویډیویي پیغام کې رسنیو ته ویلي چې د پلټنې او ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي، خو زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې لا یې هم عزیزان تر خاورو لاندې بند پاتې او باید راوایستل سي. د اګست 1 نیټې د شپې ناوخته د ریختار په کچه 6 درجې زلزلې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې یوازې په کونړ ولایت کې له دې زلزلې له 2200 ډېر کسان مړه شوي او له 3600 ډېر ټپیان شوي. دغه شان کابو 2000 کورونه هم تخریب کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، اوس هم ورزو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی وویل چې اسرائیل په دوحه کې د حماس پر دفتر برید سره ټولې پولې او حدود مات کړي دي. هغه تیره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې زیاته کړه چې اسرائیل د قطر د ملي حاکمیت سرغړونه کړې او سیمه ییز ثبات یې ګواښلی دی. صدر اعظم د اسرائیلو مشران افراطیان وبلل او ویل چې دوی د حماس لخوا یرغمل شوي خلک له پامه غورځوي، خو هغه ژمنه وکړه چې دوحه به په غزه کې د وینې تویدنې د پای ته رسولو لپاره خپلې ډیپلوماتیکې او بشري هڅې جاري وساتي. د لومړي وزیر د څرګندولو په ځواب کې د ملګرو ملتونو لپاره د اسرائیلو سفیر دینی دانون وویل چې قطر باید حماس وغندي او د هغې غړي عدالت ته راولي. اسرائیل د سه شنبې په ورځ په پلازمینه دوحه کې د حماس د مشرتابه په غونډه بمباري وکړه چې د دې ډلې 6 غړي یې ووژل. د حماس غړي چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګر بولي په غزه کې د وړاندې شوي اوربان په اړه بحث کوي. قطر، مصر او متحده ایالات د حماس او اسرائیلو ترمنځ د خبرو اترو منځګړیتوب کوي. د تیر شپې تر غونډې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دوحه کې د حماس پر دفتر د اسرائیل برید وغانده. د تیر شپې په غونډه کې له امریکا پرته د امنیت شورا ټولو 15 غړو اسرائیل ملامت کړ او د حماس له منګولو څخه د یرغمل شوو کسانو په خوشي کولو کې د اسرائیل د جدي والی په اړه شک څرګند کړ. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر دینی دانون وویل چې د اسرائیل جګړه د حماس سره ده، نه د غزې له خلکو یا د قطر له حکومت سره. هغه ټینګار وکړ چې اسرائیل حق لري چې د 2023 کال د اکتوبر د 8 د بریدونو عاملین هر چیرې چې وي په نښه کړي. په هغو بریدونو کې حماس 1200 کسان په اسرائیل کې ووژل او شاوخوا 250 نور یې یرغمل کړل. د همغه وخته بیا غزه د اسرائیل تر برید لاندې ده چې تر اوسه پکې شاوخوا 6000 کسان وژل شوي.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غاټله ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو دغه خبری مجله هم ورورو پای ته رسو د پای راپور اخلو. هغه دا چې په کندهار ولایت کې یوټیوبران وایي چې د طالبانو حکومت د دوی پر چارو باندې بندیز لګولې دی. زموږ همکار له همدغه یوټیوبرانو سره خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
ممثل او یوټیوبر فضل حق هادی له خپل مینوال او لیدونکو سره د خدای پمانۍ ته د ویډیو په خبرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف مسؤلینو د ده او په کندهار کې د ټولو فعالینو پر چارو بندیز لګولای دی. د کندهار ولایت اوسیدونکي دا چهارشنبه د سپتمبر لسمه په خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې ده. ښاغلی هادی چې له کابو لسو کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت درلوده او اوس مناسب وای د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
سوشل میډیا کې فعالیت کړی چې کوم څه دې ویډیوګانې او د کوم څه په بڼه باندې مش کومې په نه جوړول او په کولو مو دا چې د کندهار د امریکای معروف او نه یاني منکر د ریاست د خاموش ته دا خبر راځي چې نور نسی کولای چې تاسو زیرو شان آکاسی کړی یا هم خور کړی یا عکس ونیو اخلي نو په دې اساس یو مست نور اجازه نه راکړي او دا هم نور مش کولای چې مخته لاړ شو نو کولای شي چې تاسو وګورئ اوس موږ د دې راهدو پر موضوعات ټولې نیوز وو هغه پات کلتورونه هغه ملکی کلتورونه چې وپرا ما او باندې کوم کلی په نه جوړو دا تر څو مخنیوي وسه د شرکتونو ته په میدانونو جوړو دا نور خدای سعیت نور نه دبلوت دی چې په پاکستان کې دا شرایط نه دي برابر چې یو څوک دې سوشل میډیا څخه پیسې واخلي کومې پیسې چې موږ د اعلاناتو د طریقو کې دا کولې یا هم د شرکتونو ته جوړولې هم هغه پیسې هم را باندې ودرېدلې.
کندهار ولایت کې یو بل ممثل او یوټیوبر او د خواله رسنیو کارونکي محمد نعیم ریحان هم چې مختلفو پلیټ فارمونو کې فعالیتونه کول ورته خبره کوي او ازادي رادیو سره د دې بندیز په اړه اندېښنه شریکه کړه.
زما خو خپل ځکه کار پرسونه چې زه د تمسیم کارغلی یم د فیسبوک تلار یوټیوب تلار مشکار کوي تمسیل به ورخه کې په لاره ته بند سره باندې کار کې بل مر په لا او وختونو نو دغه د نور کار نسی کولای تاسو دا شی چې د اسلام شریعت کې ناروا کار دی
دوی وایي چې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د سپتمبر په نهمه او لسمه کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو په مجلس کې ورته ویلي چې که دا بندیز عملي نکړي له قانوني چلن سره به مخ شي. دی ولایت کې یو یوټیوبر هم چې له تیرو لسو کلونو راهیسې د برخه کې کار کوي او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل څموکړه په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف ریاست نظر ولرو. خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو عامر رحمت الله طيب او د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2023 کال په اگست کې د عدلي وزارت خپور کړای په ولسمه ماده کې په لومړیو دریو بندونو کې د زیرو هو یعنی ژوندې موجوداتو د تصویرونو یا ویډیوګانو په خبرولو بندیز لګول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له بلخ ولایت هم ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړي چې ملي ټلویزیون خپرونې چې اوس د طالبانو تر ادارې لاندې دي د همدې قانون د بندیز پر بنسټ د بلخ د والي لخوا بندي شوي. خو طالبانو رسمن تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د دې قانون تر توشي وروسته د هیواد کابو 19 ولایتونو کې رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو پر خپرولو بندیزونه ولګول او یا یې د بندولو هڅې وکړې. خو د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون او بختر دولتي اژانس نن هم د ځینو غونډو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي. د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو مخکې د طالبانو د محدودونکو اقدامات غندلي او د بیان د ازادۍ نقضول بللي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. آزادی میلمه
سلامونه ستړي مشه د آزادۍ میلمه پروګرام ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. نن سره په آزادۍ میلمه کې د یو کس میلمه دی چې په خپل ژوند کې بیلابیل کارونه تجربه کړی دي. هدف مې دا دی چې په یو فیلډ کې کار کړی، یو مسلک زده کړی، هغه پریخې بیا بل ته تللی، خو دا چې څنګه په دغه ټول مسلکونو کې په عین وخت کې کار کړی، تجربې څه دي او څومره یې دغه کارونه بریالي وو، نن ورسره خبرې کوو. له دوی ډېره ورو او ځوانانو ته توصیه په دې برخه کې څه دي. قدرت الله را سره دی، د پخوست کې اوسمهال خبریال دی. خو دا چې د خبریالانی مخکې څه کارونه کړي دي او په ټول کې قدرت الله څوک دی، په پیل کې له دوی ورو ستړی مشي. قدرت الله مننه چې وخت پریښوده او پروګرام کې را سره ګډون کوي. له تاسو په پیل کې اورم چې قدرت الله څوک دی او د افغانستان د کوم ولایت دی؟
سلامونه احترام ماته دی، هیله چې روغ او جوړ به وي او د خوښۍ او د سلامتۍ لباسونه به پرتانوي. قدرت الله د خوست ولایت دی او د تڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکی دی.
لږ د زده کړو پاړم کراته وایس؟
ما خپل زده کړې د لسانس تر کچې کړې دي. لسم فارغ شوم، بیا لاړم پوهنتون ته، دولتي پوهنتون خوست پوهنتون ته مې امتحان ورکړ. هلته زما د خوښې پوهنځی ته نه شوم بریالی، البته بریالی شوم خو یو بلې پوهنځی ته بیا راغلم. خوست کې د پامیر لوړ زده کړو په نوم محسوس سوه، له هغې سره مې خپل سرتینام وکړ. هلته ما نو تقریبا څلور کاله د حقوق او سیاسي علومو پوهنځی وویله، له هغې څخه فارغ شوم او سند مې ترلاسه کړ.
د خونځي په اړه راته وایست، خونځي د چرته لوستی؟ همالته خوست کې په خپله ولسوالۍ کې که نه بل ځای کې مو لوستی ده؟
له ابتدا نه نیولې بیا تر متوسطه دورې پورې خوست ولایت تڼۍ ولسوالۍ کې، البته په خپل کلي کې د للمی کوټکۍ په نوم لیسه ده، البته هغه وخت کې متوسطه اوس لیسه شوې ده. نو لومړنۍ زده کړې مې هلته کړې دي، یو څه اندازه جماعت کې، یو څه اندازه په ترنهم سنجره په خپل کلي کې، د خپل کلي په ښوونځي کې، یعنی للمی کوټکۍ لیسه کې پاتې شوی یم. له هغې وروسته بیا دا زما رښتې متفاوتې دي، ښه زه بیا وروسته په دې باندې بحث کوم درته. نو بیا راغلم ښار ته، په ښار کې ما خوست ټیکنیکل انسټیټیوټ یا د خوست میخانیکي لیسې ته لسم یو لسم او دولسم بیا هلته ولوستو. دا چې هلته دغه رشته بندي چې وه، نو که ووایم په هغه وخت کې ناانصافي وه. کومه رشته چې ما ته خوند راکول هغې رشتې ته دوی ورنه کړم، او کومه رشته چې زما خوښېده زما نه خوښېده هغې ته دوی ورکړم. نو په دې فایل کې هغه رشتې آینده او راتلونکی چې وه سیول یا ساختماني انجینري وه، چې ښه پوهنځی ده او ښه رشته ده، خو زما علاقه ورسره نه وه. نو دې په اساس ما بیا چې له دولسم هلته فارغ شوم بېرته بیا راغلم دغه فیلډ نه بدل کړم.
اتمن قدرت الله جان ریاضي موسی نواز ده؟
نه دغه خبره نه وکه، ما په ځان باندې بوج راوستی وای زه په دې بریالی کېدم، ځکه زه تقریبا په دولسم سیم کې د ځینو استثناءاتو په اساس دریم نمره شوم. نوره له اول رانیولې تر یولسم ټولګي پورې زه لومړی او دویمه نمره راتلم په خپل ټولګي کې. خو په دولسم سیم کې د ځینو کوچنیو اشتباهاتو په اساس، ځکه ځواني وي شوخي وي، نو استادانو سره لږ لږ شکلتیا خبرې اترې جنجال، نو هغه دغسې وشول چې زه له لومړۍ نمرې څخه تر دریمې نمرې، هغه ما تر ډېره وخته ورسره نه منله، هغه اسناد مې ډېر وروسته راتلل. نو دریمه نمره فارغ شوم، د ریاضي مضمون فزیک کیمیا او بیولوژي دې کوم خو ما خو یو
خبره میخانیک ول د ټول بده پیاده زده کول
نو استاد ته ما پرچا خوښته نو هغه پرچا به ما ورته حل کول او بل میخانیک دا خبره خو چې هلته زیات مضامین نه وو کنه پښتو د ژبه پښتو فارسی او المانی ژبه وه او د تر څنګ عملی کار وو د عملی کار تر څنګ ریاضی او فزیک وو او د رشته اړوند ځینې مضامین نور دغه دولتي مکاتبو یا خصوصي مکاتبو کې کوم مضامین په لیسه دوره کې متوسطه دوره کې یا په لیسه دوره کې لوستل کېږي مثلا تاریخ جغرافیا مدني زده کړه حرفا او د نور جیولوجي دغه برخې هلته موجود نه وي نو دا څلورو پنځو کتابونو باندې خبرو ما خبر لاسو ما استاد ته به مې حل پر
کتابونه د کوم موزیک قدرت الله جان اول نمره وي کتابونه د ډیر وي په دولسم صنف کې ولسم صنف کې زما یادې موږ ته پیدا سره ډبل بندل کتابونه راکړي وو دومره ډیر مزامین به وو چې یو به دی ویلی بل به دی هیر شو بل به دی ویلی بل به دی هیر شو
رښتیا خدای زین زین موضوعات مثلا تاریخ او جغرافیا دغه موضوعات سره زموږ کې بلان تقریبا تر نام ټولګي پورې د کلی په خوانځي کې ما خپل وستلی و دغه کنه دا تشخص ته نو د درس سره مې یو ډول علاقه لرله زه تقریبا اتم ټولګي کوم چې د زین ستونز مشکلات په اساس ما نه یو دوه درې کاله پاتې شو درس د قرآنی ستونز په اساس بیرته بیا راغلم اتم او نهم ټولګي ته بیا راغلم یعنی زما مینه او علاقه به زیاته و بیا چې ښار ته راغلم نو که زه به مکتب ته تلم ما به خپل کتابونو ته خپل درس ته خپل زده کړو ته وخت هم ورکول او ما به مطالعه هم کوله او دغه د امتحانونو پرچې او د امتحان ته مادګي په دې ټولو کې زه زما انډیوالان ټول یو ډول وو نو کوشش او خواري مو بیخي زیاته کوله
نقل مکوی
د المانۍ ژبه چوا دغه سره مو لږ حساسیت درلود ځکه موږ دلته اکثریت په هغه وخت کې خصوص کې انګلیسي زیاته رواج و کنه نو دا د انګلی د المانی ژبې هغه خرو په هغه حساب هغه بېخي راته متفاوت برېښېده او بېخي راته ګران برېښېده خو هغه استاد دی خدای وبخښي اوس وفات شوی دی تللی دی هغه بیا ډېر جانانه سړی و نو موږ به چې دومره ورته برابر کړ چې هغې به لوستی شو نو څه نه ویل کله کله خو به مو کیم راکړه چې ټول یو ځای کښېنې د پرچا
چا یعنی ما اوس همدا پوښتنه کوله چې نقل مو کوو که نه
دغه وخت کې دغه یو المانی ژبه چې وه دې کښې به مو نقل کولو نورو یې دغسې خاص اجازه نه راکوله بل ما ته خو یې بېخي نه راکوله ځکه زه خو هلته خوست کښې للیا کوم د للیې ستونزې مشکلات به ما له ادارې سره زیات شریکول که نه په افغانستان کښې داسې یو بته دته چې چا ته یو ستونزه مشکل ورښایې که نه یا مثلا یو څوک دغسې کار کوي چې هغه د وطن او د خلکو په ګټو یا په عموم کښې بل د بل چې حق خوري که نه نو ما به په دغه شیانو باندې سر ډېر لغړ وي چا په اصطلاح د هر څه پوښتنه به مې کوله نو د استادانو سره او ادارې سره مې ډېره جوړه نه وه یا به یې که جوړه وایم د دوی به یو هدف او مطلب او زما به یو هدف او مطلب و
د المانی ژبه یادونه مو وکړه څومره مو اوس زده ده
والله څه درته وایم دغسې کم خو ذهن زور راولم شاید ځینې خروپې مثلا لکه حساب تر یوه اندازه چې زما په ذهن کښې پاتې شوی دی او یو دوه درې ټکې کم دغسې پاتې وي نور خو هغه وخت کښې علاقه هم نه وه ما درته وویل دلته ماحول ټول انګلیسي ته جوړ وو او المانی ژبه اوس هم په خوست کښې یوازې درې او څلور دغسې کورسونه دي چې اوس دغه اوس وخت کښې افغان مهاجرین د جرمني لپاره لیوالتیا وښوده او ځي د روسیې د لارو نورو لارو کچکي لارو باندې ځي نو دلته هغه د موقع نه په استفادې خلکو هغه کسان چې په المان کښې وخت تېر کړی او دلته کورسونه خلاص کړل نو انګلیسي سره یې توفیر زیات و خروپ یو ډول وي که نه دغه لبه باتور یې خو هغې خپل ځانګړي نشانونه لرله او اواز یې بل ډول و لکه ا با څ د ګ ه یود که نه نو دا به زموږ لپاره بېخي متفاوت وي او زده کول یې دومره راته سخت وي چې د هغه که ووایم دغه موږ په میخانیکي لیسه کښې دا د سمستر سیستم لرلو دی پوهنتون رقم دی که نه نو په یو سمستر کښې موږ صرف دغه د الفبا توري زده کړل
نه نو ځکه چې یوازې دا به خوست نه وو چې المانی ژبه په کښې مکتب کښې تدریسېدلې داسې میخانیکي ښوونځي کښې په کابل کښې یو ښوونځی وو د اماني لیسې په نوم باندې او په دې کښې د انګلیسي مضمون په ځای باندې کاملا انګلیسي تدریسېدل او زیاتره شاګردان چې له هغې ځای فارغېدل دوی ته به دا ژبه زده وه ما ته په استقلال لیسه کښې چې دا هم د هلکانو لیسه وه په کابل کښې هلته هم المانۍ که فرانسوي ژبه تدریسېدله تر څو دغه ځوانان چې فارغېږي د انګلیسي ژبې تر څنګ یو بل مهارت هم زده وي قدرت الله که دا راته وایي په الته دی سول انجینری ویلې په میخانیکي بیا پانتون کې دی سویلې
سول انجینری خو دغه رشته چې وز موږ رشته نجاری وخه نجاری و یو هنر وو مندرې کله تقریبا ځکه نجاری کې په عملی درس کې پاتې شوم نو تقریبا دیارلسم او څوارلسم چې وو سول انجینری وکړه ته پی سي دی پر کړې و نو بیا یې سیدا ورکول شو زید پانتون ته یا کوم بل پانتون ته نو دا سول دولسم لپاره شوم مخکې خبره وکړه چې ما د انجینری فانزي ښه فانزي ده نو ما سره علاقه نشته خو نه راکوي نو دې په اساس ما تر دولسمه میخانیک ولوسته ولې دولسم وروسته بیا ما شوزاید فانتون ته امتحان ورکړ په شوزاید فانتون کې نو دا وخت کې زما ستونزې مشکلات لږ سره زیات وو هغه ډول چې په کار و ما آمدګي تعقیب نه کړی نه رسن لاړم سافتینام وکړل سافتینام وروسته رسن لاړم فرچې راکېناستم یعنی ما هیڅ کتاب هیڅ چفته را هیڅ کورس نه تعقیب نه کړ خو بیا هم د دې باوجود زه په ښه نمرو باندې دغه ته د شزید پانتون اردو ادبیاتو ته کنم شوی وم خو دا چې هغه فانزي هم زما د خوښې وړ نه وه نو راغلم په امیر پانتون کې مې بیا حقوق او سیاسي علوم پیل کړل حقوق او سیاسي علوم څخه بیا ما سند ترلاسه کړ څلور کاله مې ولوسته
شوق لري همدا حقوق او سیاسي علوم
جمهوریت هو جمهوریت کې مثلا د زما د خوښې وړ مثلا سری سونه راډیګان او د داس ملګرو سره ناسته ولاړه د هغوی سره ګرځېدل نو خوند او علاقه یې ډېره راکوله چې ترسو دغه برخه ولوستم او ولوارم نو هغه چې مې خدای شته ډېر ښه فاري وکړه چې کله کله پخوانۍ خاطرې زه وګورم د لومړي سمستر دوهم سمستر او درېیم سمستر نوټونه چې استاد به هر څه له خولې ویل یا به له خولې وتل ما به نوټ کول د امتحان لپاره هغه زما آمادګۍ خو بیا یو دغه د فراغت نه مخکې یو دغسې وخت راغی چې مثلا په نظام کې بدلون راغی که نه بیا لږ زما په شمول اکثریت محصلین د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي اکثریت محصلین زړه مات شو زه هم د هغوی له جملې یو وم خو بیا مې خپله خواتي پیل کړه دغسې مې ویل چې دغه پوهنتون زده کړې د ځان لپاره کوم نه د دې لپاره چې مثلا د شته نظام لپاره د شته نظام کې د خلکو لپاره د افرادو لپاره نو یو ډول زړه ماتي وه خو فارغ شوم ورنه خوند یې راکول او فارغ شوم
په حقوق او سیاسي علومو کې خو دوه رشتې دي تاسې کومه وویلې یو فکر کوم د نړیوال اړیکې ډیپلوماټان ورنه جوړیږي یو یې هغه څارنوالان دي قاضیان ورنه جوړیږي
یوه برخه یې قضا او څارنوالي وه او یوه برخه یې اداره او ډیپلوماسي وه زموږ پوهنتون کې دغه رشته چې وه سر نه باړه وي خو په ورسي سمستر کې بیا د لوړو زده کړو له طرفه دغسې قوانین راغلي چې مثلا تاسو د ساینس لپاره رشته انتخاب کړئ په عموم کې په شزید پوهنتون کې په مخکې به په عموم کې د حقوق نه فارغ شو نو په دواړو رشتو کې به یې کار کولی شو قضا او څارنوالي کې به یې هم کولی شو او اداره او ډیپلوماسي کې به یې کولی شو ځکه د دواړو موضوعات اړوند مضامین تدریسېدل هلته خو مونږ په ورسي سمستر کې چې مونږ ته دغسې فرمان راغی یا د لوړو زده کړو قوانینو کې تغیر راغی د وزارت له طرفه نو ما اداره او ډیپلوماسي انتخاب کړه او زما سند د ادارې او ډیپلوماسۍ څانګې څخه ده
د پوهنتون د خطرو په اړه به وروسته درنه وپوښتم تاسو ول چې ستونزې وی او درې کاله درس نم شاته پاتې شوې بیا پانتون ته مو چې کلام ته انم ورکو په هغه وخت کې مې څه ستونزې که مشکل نه وی کولای شي دا ستونزې سره شریکې کړې مالی ستونزې وی چې کورنۍ باید په مالی لحاظ ملاتړ وکړي یا بل ټولنیز ستونزې وی څه ډول ستونزې وی چې ستاسو د تحصیل مخه نیولې په هغه
وخت کې چې ځکه لا زما پلار وو دغه ټول کور مسؤلیت تقریبا ورتر غاړه وته وو نو زه اتم نام سنگ ته ورسېدم نو اتم او نام سنگ ته طبیعي دغه خبره د سړی څوارلس کلن پنځلس کلن کېږي نو پایشات یې زیاتېږي که نه نور خلک ګوري خپل کور ګوري خپل فامیل ګوري زما کوچنی ورونه چې هغې باندې زړه نه کېده چې هغه له مکتب نه وباسمه که نه یا مثلا هر څوک خپل کار روزګار کوي زما پلار یوازې وو د خپل فامیل د ساتنې لپاره بیرون به کار کول کوروازی به کوله خو هغه زما نفس او ضمیر نه منل نو زه لاړم د اقتصادي ستونزو په اساس البته
د کور مشرې
مشکلاتو ده
د کور مشرې
او د پلار مشر زوی ما د پلار مشر زوی ما زما نوروز ته بیا خدای دلاري څلور رونه دي له ما سره نو هغې نه مې زړه نه کېده هیله و امید مې همدغه وه چې هغه ټول درسونه وای ښه درسونه وای نو که زه په تکلیف شم. نو تقریبا یو درې کاله له خپل کوره لاړم او بیا بېلابېل ډول مثلا کارونه مې وکړل، مزدوري مې وکړلې چا په اصطلاح، خو هغه یو څه اندازه هغه د کور مشکلات مې حل کړل. دومره یو څه انداز مې وکړ چې ما زه پهدې پوهېدم چې زه اوس کولی شم درس هم وایم، کورنۍ مې یوه حرکت ته برابره کړه. نو بېرته بیا راغلم درس مې پیل کړل. هغې وروسته چې کله د پوهنتون حساب او کتاب شو چې پیل کړم بېرته هغه پخوانی حالت راغی. نو دې وخت کښې د چا په اصطلاح زما هیله او خواهشات بېخي لوړ شوي وي، ځکه زه له ځوانانو سره بیرون چکر تګ او راتګ، ملګري انډیوالان، بېلابېلې چېرې د خانانو زمانو چی او چی دغه ګوره، نو زما ذهن یو ډول هغه کړ، مصروف کړ بلخ په لاړو. زما د پوهنتون آمادګي، امتحانونه او حساب او کتاب هغه مې هر څه شاته وغورځول. یعنې زما فکر دغسې جوړ شو چې مثلا ژوند په دې شي کښې نه دی، ژوند دغه دی چې زه باید پیسې وګټم، زه باید یو کار وکړم، زه باید یو روزګار وکړم. خو بالاخره هغه د پلار غوښتنه، د مور غوښتنه، د کورنۍ غوښتنه دغه زیاته وه چې ته باید پوهنتون ووایې. زه چې په لومړي ځل ښوونځي ته بیا راوستم، هغه هم زما پلار و، زما مور و، زما د کورنۍ غړي وي چې خیر دی مونږ تکلیف او مشکل تېروي، خو ته دغه درس ووایه. بیا خو سر کښې لاړم، د هغوی بې اجازې لاړم البته، خدای مې د نه ګناهګاروي. بېرته بیا د دوی په غوښتنه راغلم. د پوهنتون د ویلوم چې وه هغه هم د دوی غوښتنه وه. نو زه دغسې په نه زړه او په مات زړه لاړم، ځکه ما د کورنۍ ستونزې او مشکلات لیدل. خو پوهنتون کښې مې امتحان ورکړ، نو هغه وه چې اردو ادبیاتو ته کنیاب شوم. هغه مې خوښ نه شو، نو دې وخت کښې شوزه هغه ته راغلم، فمیر پوهنتون ته راغلم. فمیر پوهنتون کښې مې چې حقوق او سیاسي علوم پیل کړل. نو تر څنګ مې یو کوچنی کاروبار هم له بل چا سره مشترک جوړ کړ، برابر مې کړ، ځکه زما یو بل ورور هم هغه هم شوزه پوهنتون ژورنالیزم پوهنځی ته البته هغه کنیاب شوی و، بریالی شوی و. نو هغه به زه به ماسپښین وخت تلم پوهنتون ته، او هغه به سهار وخت تلو. نو سهاري به زه دوکان کښې وم او ماسپښیني به بیا هغه راتله، ماسپښین به زه بیا پوهنتون ته تلم.
چې دوکان مو جوړ کړی و
هغه وخت کښې دلته د زنانه او مردانه او د چپلو او څپلیو دوکان و، چې زه هم زما یو بل انډیوال و سره شریک و، زه او زما ورځ دغه کلونه مخکې وړل. د څپلیو او چپړاکو دغه دوکان و، بوټونه، چپل، چپړاکې، زنانه او مردانه دواړه.
بیا څه ګټه په کښې وه؟
ښه وه. یو خو دغسې وه چې زما روابط له ملګري انډیوالانو سره بېخي زیات و. نو ما په ورځ کښې هغه صرف هغه تقریبا یو لاس پنځلس یو شلو پورې هغه زما پېژنګلي، زما ایران، زما ملګري، زما انډیوالان به راتلل. بل یو طبیعي خبره وه، زه نه پوهېږم څنګه خبره وه، خو کوم ځای کښې چې زما دوکان و هغه ځای کښې د نورو په نسبت زه تقریبا لس چنده ښه وم، ځکه موسمي وخت به چې کله راغی، مثلا د اختر شپه ورځې به چې را شپې ورځې به چې راغلې، نو هغې وخت کښې به دوی یو دوکاندار ټول سیزن کښې درې لکه افغانۍ، مثلا درې نیم لکه افغانۍ کار کول، او ما به یوه ورځ تر مازدیګره پورې درې نیم څلور لکه افغانۍ کار کول.
دا خو ډېر ښه ده. اوس هم دا کار کوي که نه پرېښی مو؟
دا زما دغه ما مخکې مې اشاره وکړه چې زه مثلا فارغ له یو رشتې یم، خو کارونه مې بېخي زیات کړي که نه، دغسې په د خپلو کارونو کښې سراسر بدله شوی یم، ځکه چې مې تخلص هم قرار دی. نو زه چې کله پوهنتون ته راغلم، له پوهنتون وروسته زه دغسې یو بد عادت لرم او نورو ځوانانو ته دا توصیه کوم که نه، چې مثلا دغه ښه عادت نه دی، زه په بنده وظیفه نه شم کولی، دا زما تر ټولو بد عادت دی. نو دوکان کښې ستړی شوم، دوکان مې خرڅ کړ، بیا د پوهنتون وخت خو لاړم استاذۍ ته. مې ویل دغه نیمه ورځ به بچات کښې یو خصوصي ښوونځي کښې استاذ شوم، هلته مې استاذي کوله، مضامین مې تدریسول. تر یو وخته استاذ وم، بیا رسنیز ډګر ته راووتم. دا چې له راپور سره مې علاقه زیاته وه، د رپورټینګ برخې سره، خبرنګارۍ سره مې علاقه زیاته وه. خوست کښې په یو سیمه ییزه رسنۍ کښې کار پیل کړ، حقوق مې لوستل او سیمه ییزه رسنۍ کښې مې هم کار پیل کړ. بیا تر ډېره یې تقریبا دوام وکړ. نو اوس دوه کاله کېږي چې رسنیز ډګر نه تقریبا څنګ ته شوی یم، خو بیا هم د دې اړوند رشته ده چې اوس هم زه کښې اخته یم، د ژورنالیزم یا کوم خبریالۍ اړوند رشته ده چې زه اوس هم هغه خپل کارونه پکښې اجرا کوم، سرته رسوم.
یوټیوب چینل لري؟
یوټیوب چینل هم لرم او د خوست کې د ځینو علمي مراکزو سره د فرهنګي او میډیا برخه کې کار کوم. ما د رپورټینګ یو رپورټر ته باید دغه خوست کې سیمه ییز رسنۍ دغسې دي چې خبریال باید هر کراوي، هم باید عکاس وي، هم باید راپور ولیکي، هم باید صحې ته لاړ شي، هم باید ایډیټ کړي او هم باید صف کړي. نو د سیمه ییز رسنۍ دغسې کار دی چې ته باید هر لونډر وي. نو دی آر لونډرۍ کې ما کار وکړ او خوشبختانه چې دی آر لونډرۍ کې ما راپور برخه هم تکمیل کړه، مکمل مې کړه. اوس دومره ښه یم چې زه کولی شم رپورټینګ برخه وکړم، او د تر څنګ عکاسي او د عکاسۍ تر څنګ ایډیټ د ایډیټ ځینې پروګرامونه. نو د همدې کار وجه وه چې اوس هم په ځینې علمي مراکزو کې دلته په خوست کې تقریبا د دوی سره د میډیا او فرهنګي برخه او د تر څنګ عکاسي ایډیټ برخه کې کار کوم.
د دومره کارونه مو چې کړي دي، ستاسې په باور باندې لکه د څو کلونو تجربه ده، مختلف فیلډونه دي، مختلف کارونه دي، کوم یو کې پیسې ښې وي او ځوانانو ته څه وایي؟ کوم کار تعقیب کړي چې په هغې کې واقعا داسې دوامداره ګټه وي؟
دغسې ده چې د هر انسان فکر چې دی، زه داسې وایم موږ کې یو بد رواج دغه دی زموږ په ټولنه کې چې مثلا یو څوک دی د یو کور یو فامیل غړی دی، یو ځوان دی له دولسم نه فارغېږي، خو د هغې پلار مطلقه غوښتنه دغه وي چې زوی ته باید دې پوهنځي ته بریالی شي، تر حاله کې چې خپل زوی پوښتنه نه کوي چې ستا څه خوښېږي، ستا کمپیوټر ساینس خوښېږي، ستا اقتصاد خوښېږي، ستا زراعت خوښېږي، ستا کوم بل فیلډ خوښېږي، خو نه د ده مطلقه غوښتنه هم دغه وي که یو ورسره ونه مانی، هغه مصارف هم نه ورکوي، خرچه هم نه ورکوي، واهي هم نه کوي. هر ځوان چې په هر فیلډ کې پوهېږي هغه ځان سره هغه ځوان خپله ښه پوهېږي. مثلا څوک د ژورنالیزم سره جوړ وي، څوک د عکاسۍ سره جوړ وي، هر څوک دغه مهارت نه لري، څوک د کاروبار سره جوړ وي، څوک مثلا د ورزش سره جوړ وي، نو هر فیلډ او هر برخه سره چې جوړ وي دوی د لومړی هغه تکلیف کې پلار ته د قناعت ورکړي، ورور ته د قناعت ورکړي، بل ته د قناعت ورکړي. دغه کاروبارونه چې منځته راغلي دي، پیدا شوي دي، نو دا طبیعي خبره ده چې هر کاروبار خپل مشتریان لري. مثلا نجار اړتیا د ضرورت، انجینر ته اړتیا د ضرورت، ته خبریال ته اړتیا د ضرورت، هره برخه خپل مینوال لري. خو هغه د پیسې ګټلې چې دي هغه بیا زه فکر کوم په هغه انسان پورپسې اړه لري. مثلا یو انجینر دی، هغې زده کړې کړې دي، په هغې فوکس خالي په دې وکړ چې زه فارغ شم د پوهنتون لیسانس، خو یو بل څوک دی هغه کوشش کوي چې تر ماسترۍ او دکتورۍ لاړ شي. نو دا معلومه خبره ده چې یو څوک په خپل فیلډ کې ډېر کار وکړي، زیات کار وکړي، نو هغې عواید زیات وي. هر کاروبار دغسې دی، فړونه لري. نو که ته چېرته فاتې شوې، مثلا د عصر سره مطابق خپل ځون عیار کړ، جوړ دې کړ، برابر دې کړ، نو ته کولی شې چې پیسې د هر کاروبار راوړې. خو زه خپله ژورنالیزم فیلډ کې فاتې شوی یم، زیات یم او ماته خوند هم راکوي. خو بدبخي هم دغه ده چې په افغانستان کې په دغه برخه کې شاید تاسو ته معلومات وشي، دومره پیسې نشته. خو زما زړه او زما ذهن ورسره جوړ دی او ځان په کې ارامه احساسوم. پیسې یا لږ یا زیاتې، خو ځان په کې ارامه احساسوم. هغه دومره څه راوړم نن سبا چې زما خپل کار او زما د فامیل کار ورباندې کېږي یو اندازه.
د دومره کارونو کې مو چې کړي دي او شوق علاقه مو یاده کړه چې دا ډېره مهمه ده. دې تر څنګ چې خپل شخصي کاروبار مو تجربه کړی، اوس نورو سره کار کوئ، کوم یو کې د انسان ازادي ډېره زیاته وي؟
دا خو معلومه خبره ده. اوس زه په دې کوشش کوم، زه په دې فکر کوم چې د ځان لپاره کار وکړم. یعنی یو عادي یوټیوب چینل دی جوړ کما، ماته د میاشتې یو $500 راشي چې خپلواک وي، ډېره بهتره خبره ده. هر هغه څوک چې د بل لاس لاندې کار کوي، بیا په دغسې ټولنه کې لکه افغانستان، مثلا یو څوک چې د چا سره کار کوي هغه دغسې ګڼي لکه زوی یا مثلا مزدور، د مزدور حساب ورته کوي که نه، د هغې انسانیت، هغې مثلا هغې درس، د هغې زده کړه ته دومره په احترام نه وي کېدل. شاید ځینې وي استثناءات شته، ځینې ښه کسانو پیدا کېږي، خو اکثریت یې همدغسې دي. نو زما په فکر په ښار کې یو ځوان که وغواړي چې زه مثلا یو ریړۍ پیدا کوم، د سرک سر درېږم او دلته چپس او بل شی خرڅوم، له هغې به بهتره وي چې له بل چې سره کار وکړي، خو زه خپل ځان پاړه کوم را وایم زه اوس په دې لټه کې چې په هر ډول یو نه یو ډول چې وي په همدې فیلډ کې په همدې کار کې مثلا د ژورنالیزم اړوند کارونه چې دي ځان ته یو ترتیب برابر کړم. ما مخکې خبره وکړه چې یو $50 ماته د میاشتې مراشي زه په دې باندې قناعت کوم. زه کوشش کوم چې خپل ځان ته خپل کاروبار جوړ کړم برابرې کړم تر څو د بل شتام د بل خبره او د بل غږ نه خلاص وم. او هغه ډول چې زړه مې غواړي مثلا چکر ووایم ځان د طرف ستاتي واخلم زړه مې کار کوم زړه مې کار نه کوم. نو د خلکو سره چې کار کوي هغه له تانه کار غواړي د کار په بدل کې تانه معاشته کې. نو طبیعي خبره ده د خپل کاروبار په نسبت هغه کار ډېر سخت دی د بل لاس لاندې کوه. او یوه بله مشوره چې ډېره مهمه ده هر کار ته چې کار ونه وایي او هر کار کې چې ځان ستړی نه کوي هغه که پردی وي که خپل وي هوایي دي په نشت حساب دي.
بالکل دومره کارونه به چې کړي یو ښایسته خاطره یا تجربه شریکه کړه چې واقعا ستا لپاره په زړه پورې وه لکه یو یو فیلډ نه بل ته سویچ شوی او بیا دې ارمان کړی چې کاشکې ما کې امخې کې پاتې وای دا خو سید سور نه نیسي. داسې یو خاطره یو یو تجربه کوي
خاطره خوب افغانستان د ټولو خاطرې خاطرې دي کنه. یو ورځ کورس کې ناستم نو ما زه دغه استاد نو ملګری باندې وان نو راپورته کوم چې ژورنالیزم باندې یو خاطره وایم چې په جمهوریت کې در باندې تیرې کنه. نو هغه وخت کې زما ستر ګراډه کې شو جمهوریت کې خو نو دغه سی چې خاطره لري کار پیدا کړي بیا په دغه سی فیلډ کې کله چې ما په څه پکې کار کوله زه کار د اتمان په 14 مارک شو بل خو باندې خاطره وي. خو یو داسې خاطره چې زه راغلم تازه رسنیز دکتر که می کار پیل کرنو دلتا زینی زینی مثلا داغا سی رسنه دی چی تخنیکر تا دی تخنیک فیلد وار کرنو اگه تا دا مکی نوار کلو چاگا مایک دکی نیخا. نو زمکی وان دیوال و اگه تا مکی پلاس وار اگلا خو مکی داس پلاس وار اگلا چی دی کریکت لوبا و دا کمینتری چی چا کولا تا کاس چیرتلار کاته شو خارتا. نو دته د لیدې وختانه وکړه مسول کاس لاشه د کمنټری ته تکینه کمنټری وکړه دا د کرکټ لوبو نه پیګم له کوم یو اچ راوا. خو دا چې ما کې ته کینست نو ډېر احساسات شو نو دلته په زیو اما استلاوه نو هغه ما خو سوا خو دی باندې کوي کنه. نو کله چې بیټسمن شاټ وکړ بالي وله نو دوی په احساسات کې وایي چې بال پر لوګ راوند دا دا موږ زمکه تا وایو ښا او بيخي سیمه ایز لهجه دا او بیټسمن شاټ والا او بال فوټوګراون بيخي زم ډېر ورکه تا کړو مې کی زیات مې وخندل په رسنی سګر کې زنوې امرا غلا زمال لپاره بيخي د خطر ډېر جالب و. نور خو ژوند ټول خطرې خطرې دې تر شوې ده. خو ستاسو خبره په دې پښتنو په ځواب کې زه به دومره وایم چې کوم فیلډ کې وسخته یم دا فیلډ زما د لپاره خوندور دی خوښیږي مې غواړم چې په دې کې پرمختګ وکم. له دې مخکې مې چې کوم کارونه کړی دي اوس یې ارمان نه راځي.
ډېر ښه ډېر ښه ده چې کله یو څوک یو فیلډ پرېږدي یو برخه پرېږدي یو چې ارمان یې ونه کړي دا ډېره ښه ده. ځکه چې که تېر پسې څوک ارمان هم وکړي چندان ګټه نه کوي ځکه تللی ده. مننه قدرت الله چې ګډون دې راسره وکړه وخت پرېښود خبرې دې وکړې.